ایم په دې خبرونه کې د ګډون وعده کړې و خو تشریف را نوړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوو او هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم راسره اوسئ. د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې په خبرو له نورو میلمنو سره خبرې کوو. اوس د خبرونو وخت دی. لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نه دی لاسلیک شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره شوي دي او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه نه دی لاسلیک شوی. رحمت الله نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د ولسمشر مخکنیو سرګندونو ته په اشاره وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او د دل لوري لاسلیک شوی اهم نه دی.
رئیس جمهور اعلان
کړ د قندهار دی وی ولسمشر په قندهار کې اعلان کړ چې تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی. زموږ او ستاسو لپاره همدا بس دی. لکه څنګه چې ولسمشر په قندهار کې ویل ترڅو چې د ملي امنیت عمومي رئیس لاسلیک کړی نه وي اجرایی باندې نه لري نو ما هم نه دی لاسلیک کړی. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک او نه لاسلیک کېدو په اړه زد او نقیص راپورونه خبر رسول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره کړي. نورالحق ولمین د ولسترګي په استجوابي غونډه کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د وسلوال مخالفینو د ډیرو حملو مخه نیول شوې. د سرګند کړ چې وسلوال طالبان په جنوب کې هم فعالیت لري خو په شمال کې خپل فعالیتونه په بیا ساري ډول زیات کړي دي. د شاغلي ولمی په خبره افغان ځکونو په تیرو څو میاشتو کې وسلوال مخالفینو ته ډیره تلفات او زیانونه اړولې دي. د فاریا په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې د سیمیز پولیسو یو قماندان او د هغه زوی وژل شوی دی. د خواجه سبز پوش ولسوال حیات الله فقیر یار ازادي راډیو ټول چې دغه مقناطیسي مین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه وکړه. فقیر یار زیاته کړه چې په دغه پیښه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیونو ډالرو په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. شاغلی بلیغ زیاته کړه چې له دې وروسته به د سړکونو د جوړولو کیفیت ته جدي پام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د هیواد ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په څو میاشتو کې بیرته تخریب شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانات تر رسیدو وروسته وویل که مقابل لوری اضافي غشتنی و نقلی لشکر قدرتو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ته رسیدلی شي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبرې کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه پر وړاندې پراته خندونه لري سي. د موافقه ته ورکړ سوی ضرب الاجل پراتلونکو درې ورځو کې پای ته رسیږي. رپورټونه وایي پر ایران د اقتصادي بندیزو د لرې کېدو د نټې او د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. نیو غربي ډیپلومات چې نومې نه دی اخیستل سوی ویلي چې راتلونکي څو ورځې به ډېرې ستونزمنې وي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلژه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې یو وسلوال سړی پرون د سیلانیانو په یو هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسلوال جلي د حملې مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل شوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید ویلي چې په دې مسجدو کې د تشدد درس ورکول کېږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي.
عدد نتاعها حوالي 80 جامع.
دی وایي لږ تر لږه داسې اتیا مسجدونه سته چې له قانوني لارو به په یوه اونۍ کې وتړل سي. دا د تونس د حکومت پرېکړه ده او موږ د کورنیو چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه اونۍ دا فرمان عملي کړي. دغسې مسجدونه په تونس کې نه سي منل کېدلی چې د قانون له چوکاټ د باندې کار کوي. وسوالو کسانو دوه میاشتې وړاندې د تونس په یو موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او دوه ویشت تنه یې ووژل چې په هغه کې هم زیات بهرني سیلانیان وو. کوردي پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم وسلوال د سوریې له کوباني ښاره وایستل. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوباني حمله وکړه چې یو سلو اته څلوېښت ملکي کسان پکې ووژل شول. د کوباني په نښته کې لږ تر لږه شپاړس کوردي ملیشه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څلور پنځوس تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواک د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنګېدلې دي. د اسلامي دولت وسلوالو د تېرې پنجشنبې په ورځ د هسکه ښار شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړي دي. د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه ښار د بشار لسد د ځواکو او د کوردي ملیشو ترمنځ ویشل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې کوردي ملیشو د هسکه ښار په لمنو کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگ جاری ساتلی دی. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله یې اعتراض پیل کړی غږ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې دې پرانیزي او پرېږدي چې ژوند عادي حالت ته وګرځي. اعتراض کوونکو د یروان ښار په مرکز کې د مارشال باغرامیان چوک او د ولسمشر سرژ سرکاسیان ماڼۍ ته تللی سرک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي پرون د دې لپاره چې د مظاهرو ضد پولیس د اعتراض کوونکو پر وړاندې تشدد ونه کړي د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او ورڅخه وی غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې دې خلاصې کړي. او امریکایي چارواکي وایي په اریزونا ایالت کې د یو ورک شوي عراقي پیلوټ جسد پرون وموندل شو. جنرال رشید محمد صادق حسن د پیلوټانو د روزنې په یو پروګرام کې امریکا ته تللی او د تېرې چهارشنبې په ورځ الوتکه راغورځېدلې وه. د پلټنې مامورینو ویلي چې د جنرال حسن جسد یې د اریزونا او مکسیکو ترمنځ په بیدیا کې موندلی دی. حسن د اف شپاړس جنګي جټ الوتکې یوازنی پیلوټ و. د امریکا د هوایي ځواک د تحقیقاتو ادارې د دې جټ الوتکې د سقوط د عواملو په اړه پلټنې پیل کړي دي. حسن د نهو نورو هیوادو په هغو پیلوټانو کې و چې د اریزونا د ملي ګارد ځواک لخوا د روزنې په پروګرام کې شامل شوی او امریکا ته تللی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به همدیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و همدیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند وضعیت چگونه است؟ رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی خیلی تلاش کرد بی‌اعتمادی اسلام آباد بالای کابل را از میان بردارد و شاید هم بیشتر از هر رهبر دیگر در تاریخ افغانستان پاکستان را دوست برادر و کلمات امثال آن خطاب کرد. اما حالا که دیگر خانه نشین شده است به یکی از منتقدین و شاید هم مخالفین سرسخت پاکستان مبدل شده. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی نیز خیلی تلاش کرد پاکستان را قانع سازد که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشد تا جایی که شهرت سیاسی خود را هم تا حد به خطر انداخت. زیرا در حلقات سیاسی این بحث آقای غنی با پاکستان خیلی امتیاز داده است داغ شد. رئیس جمهور غنی یک بار گفت دوست را می توان عوض کرد اما همسایه را نه. افغانستان و پاکستان باید با هم کنار بیایند. اما چرا این همه تلاش ها نتیجه نمی دهند و با هر انفجاری که در افغانستان رخ می دهد انگشت انتقاد دولت و مردم افغانستان پاکستان را نشانه می گیرد؟ افغانستان و پاکستان از همدیگر چه می خواهند؟ با وجود وابستگی های شدید اقتصادی به همدیگر چرا این دو کشور برای ثبات سیاسی در منطقه تلاش هماهنگ نمی کنند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما و مهمانای برنامه در میان می گذاریم.
بله لکه څنګه چې امید مرزبان درته وویل په دې خپرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په نسبي ډول ډېرې ښې شوې وې، خو تېره اونۍ د افغانستان پر ملي شورا له ډله ییز انتحاري برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وویل چې دا برید د آی اس آی د یوه مامور له لورې په پېښور کې تنظیم شوی و. پاکستان یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ویاند ادعا رد کړه او وویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا رامنځته کوي. له نسبتا اوږدې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنې کوي او په دې لړ کې د افغانستان د دولت ښځو او مدني ټولنو له استازو سره طالبانو په څو غیر رسمي غونډو کې ګډون وکړ. ځینې نظر خاوندان دا غونډې د سولې د رسمي خبرو لور ته مثبت ګام بولي او باور لري چې دا ډول غونډې چې د دوی په وینا د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په وړاندې د حساسیتونو د کمولو لپاره کیږي په نهایت کې د سولې رسمي او هر اړخیزو خبرو ته لار هواروي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا خبرې د وخت د اخیستلو لپاره دي. دوی د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او د سولې خبري بیګټي او نمایشي بولي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د هم وویل چې په درو میاشتو کې باید افغانستان د سولې په خبرو کې لوی انکشاف وشي. په دې خبرونه کې په دې هم ژغیږو چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستیو کې په تېره بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته ښه شوي دي، یو وار بیا د خرابېدو په لور روانې دي او د سولې په خبرو کې د پاکستان اراده او توان څومره دی؟ په دې موضوع هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دې ډلې د حکومت یو چارواکی و، او الحاج مولوي عبدالرحمن رحماني چې د ولسي جرګې غړی دی زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. تاسې اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې سر له اوسه کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1800 شمیرې له لارې لنډ پیغامونه راواستوئ. هیله ده چې په پیغامونو کې انګلیسي توري ونه کاروئ او همداراز خپل پیغام مخکې تر دې چې موږ ته راواستوئ یو ځل ولولئ. که ولایت یا سیمه پکې یاده کړئ لا به ښه وي، او که نه لیکئ حد نوم مه هیروئ. ډېر اوریدونکي متاسفانه چې نوم هیروي. د ټلیفون شمیرې هم ستاسو په خدمت کې دي او دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه په یاد www.facebook.com/azadiradio په دې پانه یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم لیکلي دي چې په دې خبرونه کې له تاسو اوریدونکو سره شریکه وو.
بله، چشم برای تلفن های شما هم هستیم. شماره های تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد. با ما زنگ بزنین و نظریاتتان را با ما در میان بگذارین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت با ما اسمس بفرستین، پیام هایتان را کوتاه و مختصر بنویسین و اگر سوال هم دارین همچنان به شماره 818 بفرستین. لطفاً پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخوانین تا اشتباهات تایپی که می باشه اونا را تصحیح بکنین.
یا څو پیغامونه تیر خبرونه کې مو متاسفانه ونه لوستل. په دې خبرونه کې به ولول البته دی افغان بي سیم لاري چې ستاسو کوم پیغامونه راغلي ول یو شمیر مو ولوستل. په فیسبوک کې کلیمولا بلوچ افغان لیکلی دی وای هیڅکله پاکستان طرفدار نه دی، ځکه چې پاکستان د روغی طرفدار نه دی. د لیکلی دی باید وایم چې حکومت او طالبانو د روغی هیڅکله طرفداری نه کړی او دا تاریخ ثابته کړی ده. بل اوریدون کې عرفات نادری لیکلی دی و زما په نظر پاکستان هیڅ کله افغانستان کې جوړ نه غواړي. که هر څومره تعلقات ښه شي او یا خراب او که وغواړي په یوه اونۍ کې امنیت راوستی شي، ځکه د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او حمایه کیږي د آی اس آی لخوا. دی وایي چې دا کار کیږي. او بل دا چې د سولې شورا باندې دومره مصرف باید نه وای شوی. تر اوسه پورې یو کس هم د شورا ونه کړی شو چې خبرو ته حاضر کړي. یو بل اوریدونکی غلام سرور د افغان بي سیم د 1800 شمیرې له لارې لیکلی دی چې وای د سولې خبرو ته امید شته. اوسنۍ خبرې که غیر رسمي هم دي، کېدای شي ورو ورو په رسمي خبرو بدلی شي. بل اوریدون که محمد نبی لیکلی دی چه هیله لري چه د افغانستان او پاکستان اړیکې شي شي او په نتیجه کې هم په افغانستان او هم پاکستان کې دائمی سوله رامنځته شي. له بالامرغه څخه محمد اسماعیل لیکلی دی زما په نظر پاکستان روغ نیت نه لري او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. خو محمد نبی له ګرمسیر څخه لیکلی دی چې اوس طالبان هم له جنگ ستړي شوي دي، دوی هم غواړي چې سوله وشي او اوسنۍ خبرې چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د حکومت شزو او دغه راز د ملي شورا له غړو سره پیل کړي دي، دا خبرې به د رسمي او ګټورو خبرو سبب شي.
همچنان ولی الله از لوگر نوشته است که از پاکستان در مذاکرات صلح صادق نیست. فرهاد وطن دوست می نویسد که مشکل اصلی پاکستان و افغانستان دیورند است. و همچنان رئیس خان از ننگرهار نوشته که پاکستان برای منافع اقتصادی خود باید طرفدار صلح در افغانستان باشد. چه شماره دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بکنین و برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه هست، موضوع روابط بین افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. مهمانان ما در این بحث هستن جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان که وعده کردن در این برنامه سهم خواهند گرفت، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه و مولوی قلم الدین یک مقام ارشد در زمان حاکمیت طالبان. آقای مولوی عبدالرحمن رحمانی را در تماس تلفنی همین حالا با خود داریم. رحمانی صاحب به برنامه خوش آمدین. بیاین از اول از این نکته شروع بکنیم که روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر به کدام سو در حرکت است؟ بعضی ها میگن که در حالت بهبود است، اما بعضی ها میگن که نه، مشکلات بیشتر شده میره. از نظر شما باعث آگاه امور سیاسی روابط بین افغانستان و پاکستان و گفتگوهایی که بین کابل و اسلام آباد جریان داره به کدام مسیر در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران عزیز و همه شنوندگان برنامه شما. خوب است که در روابط پاکستان و افغانستان ما یک نظر کوتاه بر گذشته داشته باشیم، خصوصا در طی 14 سال حکومت افغانستان که بعد از هم پاشیدن نظام طالب ها میان آمده. از او وقت تا به این دمره در این مدت 14 سال روابط چندان خوبی در بین پاکستان و افغانستان وجود نداشته. با دلائل، اول دلائل شبیه که حکومت افغانستان همیشه از مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان آسیب پذیر بوده که نامه های مخالفین جنگی افغانستان اون طرف مرز از خط دوران اون طرف تمویل می شده که با شواهد و اسناد خود پاکستان هم به این قانع بودن. شبکه های تروری که در پاکستان طرح جنگ و انتحار در افغانستان می کردن، شبکه حقانی که مستقیما با ایسای ارتباط داشتن و شبکه های دیگری که جنگجوی لشکر طیبه مخالفین جنگ افغانستان در تمویل میکردن، این همه شاهد اسناد بر این دال بوده که رابطه پاکستان و افغانستان در رابطه بهبودی وضعیت امنیت افغانستان اونقدر خوب نبوده. با وجودی که آقای کرزی بیست و چند بار همراه وزیر خارجه افغانستان که سفرهای داشتن در پاکستان نشست های متعدد را با مقامات دلمپای پاکستانی داشتن که اونا باید متحد باشند در آوردن یک صلح قوی و پایدار در افغانستان، اما مقدمه های صلح گفته می شد با افغانستان و پاکستان و او جنبه عملی نمی داشت. در پیش شرط ها البته زمانی که مسائل صلح را پیشنهاد می شد در اونجا ببینید که از هر طرف گروه های تندوی مذهبی پاکستان هم نظرات خود را پیش می کردن که پیش شرط های صلحی که باید خارج از افغانستان برای او تغییرات در قانون اساسی افغانستان به و مثال انتخابات اثر شو و فلان و فلان بسا مسائل دیگری. وقتی که در مسائل صلح افغانستان دخالت صریح گروه های مختلف پاکستان دیده می شد، این همه مسائل بودن که روابط را در بین پاکستان و افغانستان تیره می ساخت. در این اواخر شما شاهد هستین زمانی که گفتگوهای آقای اشرف غنی با آقای راحیل شریف و نواز شریف در رابطه صلح پایدار در افغانستان تبادل نظر میشه، همزمان پیشنهاد امضای تفاهمنامه استخباراتی اطلاعاتی در بین پاکستان افغانستان میشه که این هم مسائلی بوده که در اینجا اعتراضات یا زمزمه های طوری هست که منافع بیشتری را پاکستان در این راستا خواهان هستن از امضای تفاهمنامه که این آسیب پذیری بیشتر را در نظام و ثبات نظام افغانستان و مسائل استخبارات افغانستان پیش میکنن.
در از یک
مسائل مقدمه هست برای این که پاکستان متاسفانه یک قدمی راستین به که متعهد باشه به صلح افغانستان تا الهان را ور نداشته، اما و این را هم باید بدان هر دو نظام که منافع مشترک را پاکستان و افغانستان داره، بسا کشورهای دیگری منافع مشترک نداره، اما روی این منافع مشترک و توجیهات مشترک اقدامات عملی برای تعهداتی که برای بهبود نظام و ثبات افغانستان برداشته شود فکر نمی کنیم که اقدامات صورت گرفته باشه.
بله، در ازیت مننه الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی در افغانستان در ولسی جرگه قره. بیا به هم تاسته نوبت در کو شاغله افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی هم د ټلیفون له لارې لرو. افراسیاب خټک صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. خټک صاحب، په وروستیو ورځو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري د پاکستان مشرانو جرګې یا سینټ کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د اسانچاو د رامست کولو لپاره هلی ځلې کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو زمینه مساعده کړي. لیکن په افغانستان کې د پاکستان د هڅو په وړاندې شکونه شته. مخکې مولوي صاحب رحماني هم دغه د مسلې ته اشاره وکړه. پاکستان سرتاج عزیز ویل چې په اورنچي کې د چین په اورنچي کې هم دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه مساعده کړې و، لیکن طالبانو د پاکستان او د سرتاج عزیز د خبره رد کړه. ستاسو په نظر د پاکستان دغه هڅې څومره جدي دي؟ یو شمېر افغانان وایي چې پاکستان په دې شکل سره غواړي چې وخت تیر شي او د جګړې فصل تیر شي، په دې شکل سره د افغانستان حکومت هڅوي چې په پاکستان انتقاد ونه کړي او نړیوالو ته هم داسې وخی چې پاکستان همکاری کوي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه. په 2016 کې ډیر امیدونه زیږیدلی وو، داسې یو توقع پیدا شوی وه چې ګویا پاکستان او افغانستان حکومتونه یو تفاهم ته روانېږي، یو تفاهم لوري ته ګامونه اخلي. مګر متاسفانه 2015 په پیل کې چې څومره وخت تیریږي نو داسې معلومیږي چې دا توقعګانې په ځای نه وي او ډېر لوی علت یې بیخي زه هم دې سره هم نظر یم چې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوچت کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو دپاره ولۍ او د تفاهم د زیاتوالي دپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبره ترې وایي چې شوې دي، نو دا خبره ترې وځه کړې چې دا خو غیر رسمي لیدنې کتنې دي. خبره ترې خو الله وی چې دزبندي شوې په افغانستان کې جنگ بند شوې، افغانستان په جمی کې ډېر ګرم جنگ ولیدو او دا په اوړي کې ولې بیا ویني توې دنا او په لوی کچه باندې جګړه الته کیږي. نو افغانستان کې د خلکو ته خلک نګر مو مچي هغه سوالونه کوي ځکه چې هغه وایي چې د جنگ په اور کې اولاد خلک چې دی هغه څنګه باور وکي چې هغه ته د امن ګلونه وړاندې کړی شوی دي. نو حقیقت دا دی چې تر څو پورې چې پاکستاني لوري کوټلي ګامونه اوچت نکي او بيخي کرخنه راکېږي جګړه وارو ته، هغه پورې ما یقین نه دی چې دا پروسه رښتیا موثره او اغیزمنه کیدی شي.
تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. این سوال دیگه هم مطرح میشه جناب خطک صاحب که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم گفتن که در ظرف چند ماه آینده روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. از نظر شما نکاتی که آقای عزیز را تا این حد خوشبین میسازد چی است؟ به عبارت دیگه سرتاج عزیز با اتکا به کدام رویدادها اینقدر خوشبینانه حرف میزنه؟
زبده شما کوم چې هغه خوشبینی خوب او طبعا هغه ته خپل معلومه وي چې ولې هغه خوشبینه دي. منتها مهمه دا ده چې ګامونه اوچت کړئ، عمل کې ګامونه اوچت کړئ. خبره خو ډېره شوې، لفظ ډېر ویل شو، حرف ډېر دی، عمل کم دی. یعنی دا خو تاسو ګورئ چې تیر یو کال راهیسې چې ښاغلی اشرف غنی صاحب محترم د افغانستان رئیس جمهور پاکستان ته تشریف راوړی و، د هغې وخت نه د خبرې ښې خبرې روانې دي، مګر په میدان کې په عیني توګه خبرې مختلفې دي. لکه چې ما عرض کړو، دا دې ځلې جګړه، سوده جګړه، افغانستان په شمال باندې حملې او بیا داسې فعالیتونه چې ګویا اوس هم هغه خلک لا پاکستان کې شته چې کوم خلک په افغانستان کې جګړه کوي، د هغې دلته موجودیت باره کې په مطبوعاتو کې گزارشات راځي. نو دا تاسو پورې چې دې خبرو ته یو قاطعانه دریز پاکستان غوره نه کړي او ګامونه اوچت نه کړي. ما لکه چې ما ارزو کوو اوس د دې وخت نه دی نور چې وعدې وکړی شي او ښې خبرې وکړی شي، د عمل وخت دی او کرښې راکاږلو وخت دی. د جنګ د بندولو لپاره یو واضح نظام الاوقات په کار دی چې موږ ته معلومه شي چې که فلان کې نیټې نه دستبندي کېږي او دې نه وروسته به تاسې خبرې وي او رسمي خبرې په کار دي. دا خو دا چې یو ځای کې لیدل او بل ځای کې لیدل دا فرق نه کوي، دا خو یوازې وخت تېرولو خبره ده. نو زما په خیال کې پاکستان لپاره ډېر مهم وخت دی او زما یقین نه دی چې پاکستان او افغانستان دواړه ډېر وخت لاس کې لري. لږ وخت دی، په دې وخت کې باید مؤثر او اغیزمن ګامونه اوچت کړی شي چې تر څو نتیجې ورکړي، چې تر څو په عمل کې خلک نتیجې وګوري او خبره د حرف نه عمل کې بدله شي.
ډېر مننه خټک صاحب. یوه مسله چې په پاکستان کې مطرح شوې ده هغه دا ده چې وایي که چېرته پاکستان د پاکستان پوځ یا استخبارات وایي په افغان طالبانو زیات فشار راولي چې فورا خبرې وکړي، نو کېدای شي وایي د طالبانو په منځ کې څو ډلې جوړې شي او د دوی د رهبري سره وشلېږي او بیا به هېڅکله نه پاکستان پې تاثیر لرلی شي او نه به بل څوک. دوی وای داسې وای چې پاکستان غواړي چې په تدریجي ډول طالبان خبرو ته حاضر کړي. دغه تحلیل تاسو تر څه حد پورې منئ؟
دا تدریج سم نه دی، ځکه چې دا تدریج خو مطلب دا دی چې تېر دېرشو کالونه روان دی او دېرش کاله نور روان پاتې کېدای شي. مطلب دا دی چې پاکستان حکومت باید یو کرخه راکاږي چې څوک چې سولې طرف ته ودرېږي هغه د کرخې د یو خوا ته ودرېږي، او څوک چې د جنګ طرف ته ودرېږي هغه د جنګ کرخې بل خوا ته ودرېږي. نو چې سولې والا چې دی هغه سره باید سوله وشي، ځکه چې سولې نه خشې بل نشته دی. کومه ګوټه چې په ګوتو خلاصېږي هغه خولې ته وړلو ضرورت نشته دی او ښه نه ده. مګر چې څوک فرق جنګ واړي او سوله مخالف شي، نو هغوی خو مطلب دا چې هغوی سره څنګه خبرې کېدای شي یا څوک د هغوی انتظار تر قیامت پورې کېدای شي؟ قیمتي ځانونه لاسه ځي لګیا دي افغانستان کې چې کوم د افغانستان خلکو تیرو لسو کالو کې ګټې ترلاسه راوړي دي. دلته پاکستان کې د یو کال کې دلته کې عملیاتو کې ځینې مثبتې نتیجې چې مې څراغه دي چې دا ټولې خبرې له منځه ځي او دا خبرې په منفي پدیدو بدلېږي، نو د هغې فایده به شي. لهذا پاکستان زما په یقین دی چې په ځای دی چې داسې قسم ته تعلیمونه یا منطقونه یا جوازونه وباسي، په کار نه ده چې یو واضح موضوعګیري وکړي چې افغانستان کې سولې سره طرفداري لپاره بیخي داسې قانع کوونکي ګامونه اوچت کړي او په عمل کې ثابته کړي چې هغوی افغانستان کې سولې لپاره دا دی ولاړ دي. او چې څوک سوله نه غواړي هغوی لکه چې څنګه دی پاکستان صدراعظم پاکستان دی اردو رئیس څنګه وی چې د افغانستان دښمنان دی پاکستان دښمنان دی نو هغې د ثابتول وخت راغلی دی.
تشکر. همچنان جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را در تماس تلفنی با خود داریم. رحمانی سه به شما تا لحظات بعد برمیگردیم. فقط یک سوال دیگه از جناب آقای افراسیاب خطک وی که خطک سه در رسانه ها آمد که رئیس جمهور افغانستان نامه با متن نسبتاً جدی به پاکستان فرستاده. شما از متن این نامه آگاه هستین؟ اگر هستین عکس العمل ها در حلقات سیاسی پاکستان به این نامه چه بود؟
پاکستان کی زتا سویو خبر اړیر په ډاټ کولې شما وغداد شي پاکستان کی دی سیاسي وندونو مطلق اکثریت د دې خبرې حامل دی چې باید په افغانستان کې سولر شي، باید پاکستان په خورا داسې خلکو ته اجازه ورنکړي شي چې هغه په افغانستان کې تخریب کوي، او باید پاکستان کومک وکړي او کاتي ګمنو چتی په افغانستان کې سولې لپاره. پاکستان کې سیاسي وندونو اکثریت نظر داري، نو په دې لحاظ دلته خلکو کې تشویش دی. سیاسي ګوندونو په علني توګه دا ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه باید ګامونه اوچت کړي، او د افغانستان رئیس جمهور چې کوم تشویش دی هغه دلته مطبوعاتو کې خور شوی دی، او دلته کې یعنی چې کوم مستقلې ورځپاڼې دي مثلا د انګلیزي ورځپاڼې ډان دغسې نیشن ورځپاڼې د انګلیسي ژبې چې لاهور نه چاپ کېږي هغو کې سر مقالې په چاپ رسېدلې دي، او دا ویل شوي دي چې باید پاکستان متقابل ګامونه اوچت کړي او د افغانستان رئیس جمهور سره په سوله کې کومک وکړي. نو د عامه افکارو هدا پورې خو پاکستان کې دا حالت دی، خو دا خبره ده چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې عناصر شته چې هغوی د دې برعکس عمل کوي، او پاکستان
دغه عناصر د څه شي په لټه کې دي؟ خټک صاحب څه شی غواړي آخر؟
دا هغه زړې بابولالې دي، هغه د ساړه جنګ چې کوم لیونتوبونه دي چې کوم دا خبرې چې په افغانستان کې په اصطلاح شوي د دې عناصرو چې کوم افراطي سرمایه ګذاري ده چې هغې نه لاس نه مینځل او په شکل د اشکالو د هغې په یو ادامه د هغې مسول ساتل یا پاتې کول، دا هغه لیونتوبونه دي کوم چې بیخي د پاکستان په کټم نه دي. خپله پاکستان کې عام افکار په دې پوهېږي، ځکه چې دا جنگ چې دی دا یوازې په یو هیواد پورې محدود پاتې کېږي نه، دا اور دی، او اور چې په یو کور کې ولګېږي نو ورسره ګاونډي ټولو کورونو کې خورېږي. او پاکستان کې دا موږ ولیدل کور شوی دی، د پاکستان په کراچۍ کې مجبور دی چې عملیاتو کې د ترهګرو په ضد. نو پاکستان ته خپله هم لازمي ده چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. متاسفانه ځنې جنونی افراطي عناصر چې دي هغوی د دې برعکس.
تشکر. تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. همچنان مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم. رحمانی صاحب، شما اظهارات آقای خطک را شنیدین، ظاهرا از اظهارات اونها چنین برمیآید که در داخل پاکستان هم مردم و احزاب سیاسی خواهان کمک با پروسه صلح در افغانستان هستند و خواهان قطع مداخله نظامیای پاکستان در امور افغانستان هستند. پس چرا فکر میکنین که تا به حال این احزاب نتونستند در پاکستان مدیرای یا فرماندهان نظامی را قانع بسازند که خب حالا وضعیت شکل دیگه است و به گفته آقای خطک زمان جنگ سرد دیگه گذشته؟
بله، من به گفته آقای خطک تا جایی را موافق هستم. ببینیم که در پاکستان هم یکی نظام پاکستان است که نظام پاکستان یک طرح مشخص خود را داشت، البته در رابطه تامین روابط خوب با افغانستان، ولی گروه های دیگری احزاب مختلف که حتی در بین خود گاهی هم اونا درگیر هستند، دستزنی های را دخالت های سریع را در نامنی افغانستان اونها داشتن. نمیدانم که ای از ضعف نظام پاکستان بوده که نتانستن نظریاتشان را واحد بسازن در قبال مسئله افغانستان، و یا ای که قصدن این کار را نکردن. گاهی هم شده که درگیری در بین خودشان بودن، مثال جنگ وزیرستان صوبه بلوچستان، در اونجا هم جنگ های بوده، یا در دو طرف مرز دیورن که ما شاهد آوارگی و مهاجرت تعداد بزرگ از مردم شریف پاکستان بودیم. یعنی مسائل ها همش برمیگرده به یکی دو نقطه. در این مسائل یا یکی سیاست نظام پاکستان سیاست دوگانه بوده که نخواستن با احزاب مختلف و گروه های تندرو مختلف که اعلانه هایشان علنا و مشهودی در پاکستان هستن اینا مشکل را حل بکنن و یا ای که از اجزره ای کار را نتانستن. حالا این مسئله برمیگرده به اقدامات عملی و جدی پاکستان که در این اواخر مدت یک ماه بیشتر میشه. آقای اشرف غنی نظر به همه نشست هایی را که با راحیل شریف و نواز شریف دیگه مقامات بلندرتبه پاکستان داشتن از تعهداتشان ایره برگرفتن که یک التیماتوم یا ضرب العجل را برای بعضی موادهایی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم میسازه برایشان اعلان داد که برای فعلا هنوز کدام نتیجه مثبتی از او را نداریم. یکی از او موادها همین بود که مخالفین سران مخالفین جنگی افغانستان را که برای فعلا لانه هایشان مشهودی در کویته در پاکستان در کراچی هستن اونها را باید به حکومت افغانستان بسپارن که هنوز کار عملی نشد. حتی از چندین سال بعد مدت 7-8 سال میشه که بعضی سران طالبان که در پیش نظام پاکستان به عنوان نظربند وجود داره مثال عبدالغنی برادر و همسالشان اونها را نتانستن که اونها به نظام افغانستان بسپارن روی ملحوظاتی که خودشان داره. از اینجا هم اینطور یک مسائل مبهمی با وجود میاد که خود نظام پاکستان در قبال مسائل افغانستان نظریات چندگانه ای داره که منافع خود را دارد در اینجا تعقیب بکنن و اگر اینها گام عملی را بردارن در مسائل افغانستان فکر میکنم که احزاب سیاسی گروه های تندروی که در پاکستان وجود داره اونها هم مجبور میشن با نظریه مشخص نظام پاکستان ممکن یک طرح مشخصی را یا استراتژی مشخصی را اختیار بکنن. اما از چندگانگی نظریات خود نظام پاکستان احزاب دیگری هم استفاده خود را داشتن که تا این حال هم همین شعاب در بین نظریات خود احزاب سیاسی و گروه های تندروی مذهبی پاکستان وجود داره. گاهی هم میشه که اونها دست به جان یک دیگر میاندازن درگیر میشن در بین خودشان و گاهی هم میشن که تجاوزات خود فوج پاکستان به در سرحدات افغانستان دیده میشه که شما شاهد بودین پارسال زمستان در چند کیلومتری سرحدات نورستان و کنر اونا تجاوزات داشتن. حتی قنپاره هایی را که از اون طرف اونا مشکلانه هایی را که در قلمرو افغانستان میکردن همش مشهود بود که این فوج پاکستان هم در این مسائل اونا متزلزل و متردد بودن. گاهی هم نظریاتشان چندگانه بوده در قبال مسائل صلح افغانستان.
تشکر جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان. شما در خط باشین با ما و بحث را با شما ادامه میتیم. حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و نظریات و سوال های خود را با ما و شما در میان بگذارن. البته پس از یک آگاهی کوتاه شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسی اوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار وو بجو پیلیږي، د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام له وو بجو وروسته په همدغه سفر امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ساعت 4 بجه او 8 دقیقې شپې تر شنه آسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې لپاره د پاکستان په مرستې باندې خبرې کوو. وس ستاسو اوریدونکو نو بټې په 0993 543 1540 او 0923 1555 ټلیفون راوکه. اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم تران صاحب.
و علیکم السلام.
په دې نه چې یو وایو سلامونه ټول ملمنه او تاسو
سلامات اوسئ مهرباني کوئ.
دا پکې ولایت نه میاري کې ولې دا خپل نظر یو خپل کوفنه په دې شان مندرې متر کومه چې سروان ته څه وکړي چې دې په سیمه کې اوسره او دې بیا د وزور رمبل را لاله.
بله ګوره، یو شتم فکری چې د کوکنار په موضوع په دې سات کې خبرې نکوه، په اول سات کې مو په دې موضوع خبرې کولې.
بله موضوع باندې خوښ کوم په سروان ته څه وکړي چې وخت به راکړي.
یو د خمه ربانی
نه کله چې دا غوړې قلم شو کړي و بچې کې دا غوړې کور ولا په څه تم وخت لا چې څه دي
بله سر متاسفانه آواز بوده تلفن آغازو خراب شو فکر کنم دست زایی است چه باد ده
بله لطفا دوباره زنگ بزنین فکر میکنم شما تلفنتان مشکل تکنیکی داره لطفا دوباره زنگ بزنین تا با ما درست صحبت بکنین صدایتان درست شنیدن نمیشود خب حالا شنونده دیگه روی خط هست سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر آسمان که بودست
مهربانی کوی صاحب
دغه کوم خبره چې وځه موضوع څنګه اول السلام علیکم و ټول من منوته او
ستوندونکو ته کور دی ودان
به هلمند څخه عبد الله اسحق خبره کوم
مهرباني خو وسافته سه
دغه کوم کیسه چې و شروع دی ټول د مرور خبره ده چې و ز پاکستان څخه یو څوک راوړي راځي افغانستان ته جنگیږي اولین دغه ملکم امسایگان چې دی امسایه ممالک چې دا کومې خبرې دوی کوي درا ولاړی دی په یو لاس کې دانګ دی په بل لاس کې قران دی پر یو لاس باندې ماته غل راځي چې وستا کور ته غل دغله ته وایي چې ورته دا څه کار وکړه دا څه کار وکړه پر بل لاس باندې دی ماته خبر راکوي وایي غل راغی وایي نو په دغه ځای موږ سر نه خلاصې دا یو خبره و از مردو تین دریس او پینزش پیتا او رسوالی دی پا طولو که درد سر شروع دی پا طولو که درد سر شروع دی که اصلا نزو در تواخر این شراح نیست بنسن چی دستی ورز نسو چی پا دی هر او رسوالی که یو رز یو دو و دری اقلا پینزن اپر دو و طرف سخد دا بین زی ایا درد چند طرف سخد دی دغه د چا دوی مری د چا اولاد مری د اشرف غنی زوی نمری د نامه د مری نمری ټول غریب خلک مری عاجز خلک مری بوجه خلک مری دا یو خبره ده و ما تر مخه موضوع ته ډیره دروازه ما وته کوله د کوکنارو د سمو د کوم ظاهریات په شکل دغه موضوع ته ډیره دروازه وته کوله لار پیدا نه کړله نو اوس مهرباني غواړم لاندې د خبره پرغه درته وکړم
یو جمله لری مهرباني خیر ده سم وخت تیر دی خو یو جمله کولای شي وایس مهرباني
ما مثلا څوارلس ډېرې ځکه ما په غنمو کرلې وه د دغه تاریاکو د اشاطه څخه دې وکړله شپږ وړواره غنم چې اتلس ګونۍ امبار مې ورکړی وي شپږ وړواره غنم چې نن زه تاریاک ونه کړم شپږ وړواره غنم زه پر ډوډۍ ورکړم پر کالی یې ورکړم پر کساد یې ورکړم پر دوا یې ورکړم پر کومه نتیجه یې ورکړم ټوله کیسې زما دغه رقم دی چې درختې مې خرابې شوې اولادونه مې مریضان دي دا اوس ما ته په کور کې مریض پروت دی قسم په خدای که زه د مریض روپۍ لرم چې پر مریض یې ورکړم دغه د دوی د رستا چې د دوا
دا 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 پیغام ورسیدو سلامت و سید ډیر مننه کور ودان بل اوردون کله روزان معرفي کی
سلام تاسو مل منو ته ټول خبر ودین سلام کوم پښتا ولم دې پښتا
مهرباني کوي سم
زما په پاکستان دی پاکستان زموږ هیڅ کلمې دوست کې درای سلام تاسو وګورئ نو زه راځم مخکې زما یو مرګر راغلی له پاکستان څخه په بډا ډیر کې خپله پوځیانو بوتلې بس سره په جامعې بدلې ویلا چې افغانستان کې جهاد وکړي په افغانستان کې جماعتونه باندې څنګه کېدلی چې خټک سره زموږ بس خبرې کوي بالکل افغانستان پاکستان افغانستان وایي چې دوستي شو پاکستان نه دي موږ ته دا کار ده چې سره کام ته کار چې موږ سره کوي څه خبره نه ده افغانستان او د افغانستان حکومت چې ده دا ډېر ضعیفه ده هم خلک چې دې ته کښېنو کته باندې ځوان هم وایي چې موږ به ټول ځوانه په شهیدان کې د خپلې خاورې دفاع وکړو پاکستان باندې ورسو دا زما نظر سلام
بله سر
تشکر از تماستان زنده باشین چشم برای تلفن هایتان هستیم شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
وعلیکم السلام سلامونه و احترامات تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامت اوسئ
سلام به شما هم
خیر الحمدلله یم د هلمند څخه خبره کوم د پاکستان او د افغانستان پر موضوع باندې خبره شروع ده اوروره د پاکستان د خبرې چې دی دا وسم ناکې دی زه خبرې دی چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي یا زمينه مسایدي اوس عملاً په پاکستان کې په کوټ کې څو ورځې مخکې زه ومه د هغه ځای څخه مدرسې ټولې ټوټې کوي په تېرخ یې په زوره او دار از ګر جنگل کم چې دی د ماجور د کم پوسخه خلک په زوره را باچي و جنگ کې تشویق کوي هم ته عملاً د افغانستان د جنگ کې زولو د پاره کار دی شروع کړی دی او دغه د بل طرف څخه د افغانستان د حکومت سره دا دغه کې چې موږ د سولې لپاره خبرې برابر وو دا اسې خوش وخت په افغانانو تیری او د افغانستان پر حکومت تیری دا زما نظر
شخصي نظرتون را شنیدیم خب یک شنم دیگه هم باشین صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
السلام علیکم رو.
وعلیکم السلام.
رنا سیند کومال لمیته زنګاله.
مهرباني کوئ سر.
رندو چې د پاکستان او د افغانستان د خبرې دي کار د پاکستان د ملمورو ویلې لږ چې د پاکستان سیاسي ګوندونه ټول خلک وایي چې په افغانستان کې امن شي. موږ دلته په خپلو سرګونو په کونړ او نورستان کې چې کوم طالبان زخمي کېږي پاکستان کې د پوځي په روغتون کې هغه تداوي کېږي. چې دا سیاسي ګوندونه چې امن غواړي جنګ څو پیدا کېده لانجې څو پیدا کېده مهربانه د پښتنه ده.
بله البته د دوی اشاره وه چې یعنی حکومت په حکومت سوله غواړي او همدارا سیاسي ګوندونه حکومت هم د سیاسي ګوندونو په لاس کې دی لیکن اشاره یې فکر کوم چې پوځ او استخباراتو ته وه. په هر حال له ټولو اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل که بیا هم وخت پیدا شو تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون را وکړئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. همداراز د افغان بي سیم د 1928 شمېرې له لارې چې کوم پیغامونه تاسې راستولی دي دا به اوس ولولو. بیا به میلمنو ته ورشو. الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی به ستاسو د څرګندونو په اړه هم نظر څرګند کړي.
چند پیام را که شنونده ها فرستادن میخوانیم. پاکستان یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده پیام فرستاده به شماره 818 میگه پاکستان میخواهد که افغانستان همه وقت احتیاج باشد. عبدالرزاق صاحب زاده از رنگار لغمان نوشته که پاکستان باید بفهمد که اگر تمام افغان ها کشته شوند غلامی آنان را قبول نخواهند کرد. خیرالدین کوهستانی نوشته که به نظر من دولت افغانستان نباید خود و ملت خود را فریب داده و سربازان افغان را بی روحیه و به اراده بسازد، چون نه پاکستان آماده صلح است و نه امریکا می خواهد. و محمد عادل از بغلان نوشته که هرگز پاکستان دوست افغانستان شدن نمی تواند.
بله او یاش مردو را آوریدون که بیلی کلیدی شیرین افغان لحلمند لکلیدی البته دی هلمند لګرم سیر ولسوالۍ څخه وای پاکستان دوه مخه سیاست کوي او د افغانستان په خرابۍ پسې دی. دی وای چې ډاکټر اشرف غنی څخه هیله لري چې د پاکستان سره د سولې خبرې لغوه کړي او وخت په دې خبرو ځای نه کی. محمد یعقوب له لوګر څخه لیکلی وای پاکستان نه توقع لري او نه باید بل څوک توقع وکړي، باید افغانان پخپله خپل غم وکي. محمد عارف وفا له هلمند لیکلی پاکستان تل د افغانستان سره وعده خلافی کړی ده او بیا به هم وعده خلافی کوي، نو باید د پاکستان وعدو ته څوک انتظار ونه باسي. اسماعیل له هلمند لیکلی وای سل په سله کې پاکستان سوله نه غواړي. دی وای چې طالبان سوله غواړي، پاکستان نه پریږدي، ځکه چې پاکستان غواړي چې افغانان دیورند ومني. له ټولو اوریدونکو مننه. ساسي نور پیغامونه به هم وروسته ولولو. مولوي صاحب ته ورځو. مولوي صاحب عبدالرحمن رحماني د افغانستان د ولسي جرګې غړی. مولوي صاحب تاسې د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل. دوی وایي چې مختلف نظرونه دي، ځینو ویل چې یعنی د پاکستان سیاسي ګوندونه او خلک د دې غوښتونکي دي چې له افغانستان سره د پاکستان اړیکې شي وي او په افغانستان کې سوله راشي، لیکن په پاکستان کې ځینې نور نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي. زموږ د یوه اوریدونکي پوښتنه دا له افراسیاب خټک څخه وه، خو متاسفانه ښاغلی خټک نور په دې خپرونه کې نه لرو. ستاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې څوک نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟
بله، از گفته های آقای خطک به صراحت معلوم شد که در پاکستان عناصر هست وجود داره که اونا در جلوی مسائل صلح یا رابط خوب افغانستان و پاکستان صد واقع میشن، نمیگذارن که رابط پاکستان و افغانستان خوب باشه. این گپش را ما تایید میکنیم که بله، در پاکستان این نظریات دوگانه سیاست چندگانه وجود داشت تا الهال هم و بعد از این خواهد وجود داشت. اما من پیشتر باز هم تکرار میکنم گفتم که خود پاکستان یا از ضعف نمیتونه که جلوگیری بکنن از نظریات و از اقدامات و از عملیات عناصر مختلفی که در اونجا وجود داره، احزاب سیاسی یا گروه های تندروی مذهبی که وجود داره که جنگ و دهشت رو اونا رو اندازه میکنن، حتی یک از خود پاکستان هم گاهی شده بارچ میگیرن. پاکستان برای مهار کردن اونا برای فعلا اینطور یک اقدام عملی نداشته یا قصد نداشته و یا یکی عجز داشته. عاجز بوده. اما به هر صورت پاکستان در طی 14 سالی که از میان آمدن حکومت افغانستان میگذرد، کدام اقدام عملی را که منتج و مثمر باشه که نتایج خوبی از مردم دیده باشه، جهانیان دیده باشه، سازمان ملل دیده باشه، او اقدامات را در قبال مسائل افغانستان نداشته. بازیاشون همیشه چند گانه بودن، یک بمب و چند هوا در پاکستان در فعلا در فضای پاکستان حاکم هست. از یک طرف فجرانا مسائل اسرائیل را پیش میکنن، نظام افغانستان به او مصرف میسازه و از مرزهای دیگری ببینه که خونپاره ها و موشک هایشان در سرحدات افغانستان، سر فوج افغانستان، اردو و سر خانواده افغانستان شلیک میشه که این مسئله هیچ قابل چشم پوشی نیست. از لباس فوجش در داخل خاک افغانستان استفاده شده، از اسلحه‌اش استفاده شده، از خود اتباعی پاکستانی که برای فعلا در نظارتخانه و در محبس‌های افغانستان وجود داره ببینید که اتباعی پاکستانی هستند. در جنگ هلمند تعداد از آنها گرفتار شدند، در جنگ غزنی گرفتار شدند، در جنگ گوشت در جلال آباد گرفتار شدند که هم اتباعی پاکستانی بودند. این سیاست چندگانه پاکستان از نو ما تجربه نداریم، از سابق تجربه داشتن مردم ما، جهانیان هم به چیز بودن. لانه یالخواهی در کیا در پاکستان جا دادن، سری او ببینید که چند سال متواتر سری خود اسامه اینا تجارت کردن، باجیری داشتن از امریکا، 4 میلیارد دلار امریکا سالانه به تمام مصارف افغانستان میدادن، ولی 3 میلیارد دلار تنها به وجود اسامه میدادن. بعد از یک از باجیری زیاد امریکا عاجز شد، او را خود امریکا افشا کرد، او را از بین برد. اما خود پاکستان نمیدانست که در کجا هست و چی هست. اگر به تعهدات خود اینها وفادار می بودن، باید در قدم اول اینها لانه مخالفین افشا می کردن و همون تعهدات را که در قبال مسائل افغانستان داشتن و در نشست های بین‌المللی پاکستان داشتن که ما در مسائل افغانستان دخالت نداریم، منافع ما مشترک است. راستی هم که منافع پاکستان و افغانستان بسیار مشترک است نسبت به کشورهای منطقه و دیگه کشورهای غربی، اما اینکه این منافع یک جهته طلب می شدن، تمام منافع را به سود خود خواستن، از جنگ افغانستان سود بردن، از نظام افغانستان سود بردن، از خاک افغانستان سود بردن، از کمک هایی که جهان برای افغانستان می کردن سود بردن. ولی این هم نمی شه که مشترکات وجود داشته باشه اما منافع یک طرف باشه، منافع یک جهت باشه. وقتی که در افغانستان این مشکلات را و این جنگ را و این نفاق و بدبختی را مردم دیدن در طی 14 سال، بالاخیر ضررش چیزی به پاکستان هم رسید. حالی اگر پاکستان متحد شد که بله نظام پاکستان استراتژی خود را تغییر داده باشه در قبال صلح افغانستان، ما لبیک میگن صلح کار خوبی هست، اما با شرایط باید صلح صلح میکانیزمای مشخص داشته باشه، در چارچوب مشخص باشه و از خود مقدمات داشته باشه.
جناب مولوی صاحب فقط خیلی مختصر و کوتاه وقت هم هست،
هر دو کشور روشن شده باشه.
بله خیلی مختصر و کوتاه، در یک نکته دیگه هم نظر شما را میخوایم، وقت کم است.
بعضی ها فکر میکنن که در اون صورت
بله بعضی ها اقدام متقابل در برابر پاکستان را پیشنهاد میکنند. حتی بعضی از رسانه ها گزارش دادند که رئیس جمهور اشرف غنی در نامه‌ای که به مقامات پاکستانی نوشته گفته که اگر پاکستان موقف خود را تغییر نده، وی مجبور است برای حفظ جان زنان و کودکان افغان به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود. شما این مسئله اقدام متقابل در برابر پاکستان را چقدر میپذیرید؟
در زمان آقای کرزی هم اگر فکرتون باشه در اواخر در سرحدات افغانستان زمانی که اونا تجاوز کردن مسلحانه، فوجشان تجاوز کردن، همین اقدامات از طرف پاکستان بود، ولی با آن هم در اینجا دستنی هایی شد، دخالت هایی شد که خود پاکستان هم گویا که در بعض موارد در اقدامات خود مستقل نباشن، بیرونی ها دستنی هایی کردن که مسائل توری دیگر جلوه دادن. و برای فعلا هم اگر این روحیه را اردوی ما، پلیس ما، نظام ما داشته باشه، فکر میکنم که به خاطر که در برابر تجاوز صورت بگیره.
اما حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است جناب مولوی صاحب، حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است، چقدر افغانستان طرفدار هستین که داخل یک جنگ استخباراتی جدیتر شود؟
جنگ استخباراتی هم از خود مقدماتی را دارن، از خود شرایط را دارن، ولی در جنگ استخباراتی ببینیم که اکثرا نظام هایی که ثابت هستن از لحاظ قوت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ پایداری، او هیچ وقت متضرر نیست. اما نظامایی که اونا پایه ثبات را هنوز نداره مثل نظام افغانستان در جنگ استخباراتی فکر میکنن با اون هم ما متضرر
هستیم. مولوی صاحب رحمانی متاسفانه نور وقت نلرو سلامت و سی کور ودان د ولسی جرګه غړی الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی همدارس ل شغلی افراسیاب خټک څخه مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل. د روژې ځانګړی پروګرام هم لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو مفتی صاحب عتیق الله خالد را سره ناست دی له دې سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب هر روژتی باید دا فکر ولري چې که غواړي چې ښه روژه ونیسي نو د ژبې د لاس او د یادې خولې نه خلک باید په امان.
د روژه اصلا فقط د دینه نه ده چې موږ او تاسې خوراک او چکاک نه کوو. کله چې موږ او تاسې روژه وویلې روژه یعنی ځان کنټرولول، یو شی یو کړنې نه ترسره کول. په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده. هر هغه غیر مشروع عمل چې الله تبارک وتعالى حرام کړی ده دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ او تاسې د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزي هدف او مقصد ده ده چې انسان هر هغه عمل چې هغه د خدای پاک په نس باندې ناروا ده دغه نه دی لاس پرې وینځي او هغه دی ترسره نه کړي.
دا اوس داسې په ځینو ساحو کې داسې لیدل کېږي خلک قتلونه کېږي، وژل کېږي، چاودنې کېږي، پیښې کېږي. په دې اړه ستاسې نظر څه؟
اصلا تپان صاحب باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډېر داسې د مګورونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر. هغو ته داسې یوه منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل څه ده، په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دېنه نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بې ګناه دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ته الله تبارک وتعالی فرمایي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ويكيو مسلمان راجكسي بل مسلمان بيلكم شرعي حجته بيلكم حقنا سيداي بيلري بيلكم حقنا داي بل انسان بل مسلمان هو وزني دا داس مثال لري لقد طول انسانيت سي وجلي ايو انسان تعالى سي يوسوك جوندور ببرخه كي اغل مرغ نوساتي دا وي داس مثال لري لقد طول انسانيت سي جوندور كلاوي او بل یو اودی قران کریم سری آیت ته په دې باره کې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم یو څوک راجکس به ګناه یو بل مسلمان وزنی دې لپاره الله تبارک وتعالى 15 عذابونه 15 سزاګان یو ولیدی. اوله سزا دا ده چې دا انسان په دوزخ پور کې سوځي. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دې سزا دوزخ ده، دا په دوزخ کې اوسېږي خالدا فيها همیشه به دي کې اوسېږي. په دې باره کې بعد موږ علماء او مسلک دا سیاره دا به تر ډیره وخت پورې شيږي کې څوک مسلمان وي. وغضب الله عليه دي خدای پاک غضب به په دې انسان باندې، ولعنه دي خدای لعنت به په دې انسان باندې، واعد له عذابا عظيما او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډیر لوی عذاب تیار کړی ده. نو دا 15 قسمه ګناه عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالى د یو قاتل لپاره د یو ګناهګار لپاره الله تبارک وتعالى تیار کړی دي چې هغه د رقم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي دغه وګرځي. نو دا د افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډیر داسې د موږ مسلمانونه دي چې هغه له دین نه دي خبر، هغه له اسلام نه دي خبر، هغه د روزي له آداب نه دي خبر، هغه د یو مسلمان د وینې د تویولو نه دي خبر. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده د حجة الوداع په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم پیغام پرېښی ده؟ وای كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده، د مسلمان وینه توی ول بل مسلمان ته وای حرام ده، د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده، د مسلمان عزت ته بی عزتی او رسول د بل مسلمان لپاره ده حرام ده. نو افسوس سره باید دا وای چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر، د اسلام نه دي خبر، موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو. دې په سبب باندې د موږ تاسو په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالى په موږ باندې کړی دي، موږ د جهالت او د موږ د ناپوهي په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو.
د خلاصون لار څه ده؟ د ټولو نه د خلاصون لار په لنډو راته وایي ورسته.
د خلاصون لار که ته پانسه دا درته وایم، اول دا ده چې موږ او تاسو باید د دین نه خبر شو، په دین باندې باید ځان پوه کړو، په قرآن باندې باید ځان پوه کړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ ځان پوه کړو، د صحابه کرامو په تعلیماتو باندې باید موږ ځان پوه کړو، او دویم دا ده موږ کې باید تقوا موجود وي، یعنی علم سره العمل دا باید په مکه موجود وي. اول دا د سدیدې مختلف لارې دي، هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسولیت لري، د علما او خاصتا د علما او مسولیت په دې باره کې دا ده چې دوی باید خلق خبر کی، خلق له دین نه خبر کی. هر ده غدل سه دوی د خدای پاک پونیس باندې کوم مسولیت لري، دوی مسولیت نه ځان خبر کی، په دې باره کې چې دغه بدبختی ختم شي، جنگونه ختم شي، قتلونه ختم شي، اې دې مختلف اسباب او عوامل دي چې هغه سره اختیار کی دغه شین کنټرول کی.
د جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی، د سولې په اړه ستاسو غږ سره د روژې د میاشتې مبارکې میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكل دي دور دلو خبال منسك سر جنگ بتاسي دي غوتر منسولة وكيا والصلح خير، صلح يتفق بأر وقت الله تبارك وتعالى كوي لدي أو صلح غدي خير توبة وأدي خوالي إلت أو سبب غدا دا سبديك دي مسلمانان وينت ويدل سدادا بنديكي أو دا الله تبارك وتعالى تمطلوب دا
أو منال
خير السلام.